او بیا الله تعالی د دې قسمونو په خوړلو باندې سو فرمایل ان الهکم لواحد. د دې مطلب دی چې دا فرشته خود الله تعالی مخلوق دی او دا غو فرمانبردار دی او تاسو هغه د الله تعالی سره شریکوي، حالانکه الله تعالی خو اله واحد دی، یو اله دی، ستاسو اله صرف یو دی. اله هغه ته وایي چې د چا تعظیم وشي، د چا سره چې محبت وشي او چې د چا عبادت وشي د تعظیم سره او محبت سره، نو هغه معبود دی. داسې عبادت چې په هغې کې احترام او تعظیم وي او چې په هغې کې محبت هم وي. اله هغه وي چې د چا ستاسو په زړه کې د هر څه نه زیات اهمیت وي. اله صرف یو دی، خو خلکو نور الهان هم جوړ کړي دي. چا خپل خواهش اله جوړ کړی دی، چا بوتان جوړ کړي دي. د الله نه سوا بل اله نشته، بلکې الله دی. مشرکین مکه به دا خبره منله چې یو الله دی چې هغه اسمانونه او ځمکه جوړه کړې ده، او چې هغوی به کله عبادت کوو نو په توحیدي الوهیت کې به هغوی شرک کوو، په عبادت کې به شرک کوو په اله منلو کې. ان الهکم لواحد، بېشکه اله ستاسو یقینا هم یو دی. نو د عبادت ټول قسمونه په دې کې راغلل، زموږ قولي او بدني عبادات، زموږ ظاهري پټ فعلي، دا ټول په یو اله کې راغلل. رب السماواتی، چې هغه رب دی د اسمانونو، والارض او د ځمکې، وما بینهما او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي، ورب المشارق او هغه رب دی د مشرقونو. رب څوک وي؟ پیدا کول والا، پالل والا، ساتل والا، رزق ورکول والا، حفاظت کول والا، د انسان ټول ضرورتونه پوره کول والا. داسې نه ده چې هغو انسان پیدا کړو او هسې پرېښودو، هغه ټول پالی هم. د اسمانونو رب هم هغه دی او د ځمکې رب هم هغه دی، او چې څه د دې دواړو په منځ کې دي، یعنی کوم مخلوق، نو د هغې هم هغه رب دی او هغه د مشرقونو هم رب دی. چې مشارق وویلی شو نو په دې کې مغرب هم راغی، ځکه چې کله نور راخیجي نو هغه بیا پریوزي هم. نور د یو ډایرکشن نه راخیجي، لیکن د هغې اینګل لږ لږ بدلیږي په ګرمۍ او یخنۍ کې. نو په یخنۍ کې نور یو طرف ته وي او په ګرمۍ کې بل طرف ته وي، لږ لږ فرق راځي د هغې په اینګل کې. نو دغه شان هغه ټول اینګلز مشارق دي، او دغه شان یو مشرق زموږ د ځمکې دی، او د باقي سیارو او د ستورو به هم مشرق وي کنه. او ډیر زیات مغارب دي، یعنی مغربونه دي. نو هغه د دې هر څه پالل واله دی، هغه خالق دی، مالک دی، مدبر دی. دا پیدا کړي هم هغه دي، او دا د هغو په ملکیت کې هم دي، چې هر شی د اسمانونو او هر شی د ځمکې او سوچی د هغې په منځ کې دي، د هغې مالک. نو بیا پاتې څه شول؟ او زموږ ملکیت خو ډیر عارضي دی، ډیر ټمپرری دی. زموږ سره کامل ملکیت نشته، مکمل ملکیت نشته. لکه ستاسو نن یو کور دی او الله دې نه کړي سبا له څوک راشي او هغه قبضه کړي، نو بیا به څه وشي؟ تاسو خو ویي چې زه د دې کور مالک یم، نو دا څنګه ملکیت دی چې تاسو هغه د بل د قبضه کولو نه هم نشئ بچ کولی؟ دغه شان که چېرته خدای نه خواسته یو بم را وغورځېږي، نو هغه کور خو لاړو ختم شو. نو زموږ ملکیت داسې ناقص دی، او هغه مدبر هم دی، یعنی پلانینګ کول والا، انتظام کول والا، او د دې چلول والا. نو دا هر څو هغه چلوي هم. نو اوس د اهل مکه د عقیدې تردید شوی دی دلته کې، نو هغوی څنګه اله کېدی شي چې هغوی په خپله د الله تعالی د حکمونو مطابق چلیږي او کار کوي؟ نو هغوی بیا څنګه اله کېدی شي؟ هم دغه یو رب الله چې دی، نو هغه ستاسو اله کېدی شي. دغه شان خلق ګارډین اینجل وایي، او بیا د هغې پوجه شروع کړي. دغه شان هندوانو لکشمی دیوی جوړه کړې ده، او هغې لی ډېر زیات لاسونه او وزرونه جوړ کړي دي. د هغوی په ذهن کې دا ده چې دا فرشتې دي، او بیا د هغوی پوجه کوي. انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، بېشکه موږ مزین کړه، ښایسته مو کړه آسماني دنیا د ستورو د زینت سره. نو الله تعالی اوله فرشتې وښودلې د آسمانونو مخلوق، او بیا آسمان او ځمکه او څه چې د هغې په منځ کې دي، او بیا په آسمانونو باندې چې کوم ستوري ټک وهلې شوي دي. داسې ښکاري لکه په تور سادر چې د شپې چا هیرې ټک وهلې وي. کتاسو چرته سمندر ته یا چرته یو کلی ته لاړ شئ نو داسې ښایسته منظر وي د هغې چې پړقېدونکي ستوري او ډېر زیات ستوري وي او موږ ته صرف یو څو په نظر راځي ټول نه راځي او چې په کوم ځای کې تیاره وي نو هلته تک تور آسمان او د پاسه پیستوري زلقیږي او هغه پړقېږي داسې ښکاري لکه چې څوک سترګې کلاوهي او بندوي. دا ټول موږ له د دې خبرې پیغام راکوي چې ګورئ زما جوړولو والا صرف یو الله دی او ګورئ ښایست یې صرف آسماني دنیا له ورکړی دی هسې خو آسمانونه دي او دا ستوري صرف په آسماني دنیا باندې دي ځکه چې د انسان سترګو له لذت ورکړي شیر یا پیشو ته ستوري څه فرق نه پرې باسي نو ګورئ دا هر څه د انسان دپاره جوړ شوي دي چې موږ مزین کړل ځکه چې دا ښایست انسان اپریشیټ کولی شي او د دې په لیدو سره د الله تعالی تعریف بیانولی شي او په انسان باندې ښایست خلګي او د ساینس په ذریعه هم موږ خپل رب پیژندې شو. اوس ساینس وایي چې دا ټول ستوري چې موږ ته په نظر راځي نو دا ستوري په دې ګالکسي کې خوارو دي او دا بې شماره دي په بیلینز او ټریلینز کې دي او د دې فاصلې په لایټ ییرز کې بیانیږي چې دومره دومره لري دي. یو زمون ګالکسی یعنی کهکشان ده او دغه شان نوري هم دي بېشماره دي ټول چلیږي او په هغې کې دومره دومره ستوري هم دي. تر نن ورځې پورې چې د انسان سره څومره علم دی نو لا خو یې د خپلې ګالکسي پوره علم هم نه دی اخیستی او نورې هم ګالکسیز دي او دا ټول په دې آسماني دنیا باندې دي. لا خو موږ د آسماني دنیا نه بره نه یو تلي چې څومره ګالکسیز دي. نور د دې تصور وکړئ چې انسان روان شي که یو ماشوم پیدا شي او هغه روان وي او که هغه د سلو کالو هم شي نو هغه به مړ شي خو نورو سیارو ته به ونه رسي دومره لرې دي دا ستوري او دوره یې داسې چمکیږي. سبحان الله دا ټول هر څه په آسماني دنیا کې دي. الله تعالی وفرمایل چې دا ستوري موږ په آسماني دنیا باندې پیدا کړي دي. ساینس چې څومره هم ستوري کتلی دي نو هغه د آسماني دنیا ستوري دي او د بل آسمان خو له د انسان سره علم هم نشته. او دویم آسمان څه دی؟ دا ولنی آسمان دومره وسیع دی الله اکبر. نو د دې ستوري یو مقصد دا دی چې د دې سره آسماني دنیا ښایسته شوې ده او د دې دویم مقصد دا دی چې وحفظ من کل شیطان مارد او دا د حفاظت ذریعه ده د هر شیطان نه چې هغه سرکشه دی. نو شیطان هسې هم سرکشه وي لیکن د مارد ویلو سره مارد وایي چې هغه د اطاعت نه وتلی وي ډېر زیات سرکشه او دا ستوري چې خوارو وارو دي نو دا د دې دپاره چې د شیطان نه حفاظت وشي د سونه نو هغه خبره مخکې را روانه ده او موږ ته د دې خبرې پته ولګېده چې د آسمان حفاظت دپاره الله تعالی دا ستوري پیدا کړي دي او دا هم موږ ته پته ولګېده چې حفاظت شوی دی او دا موږ ته پته لګي چې په آسمانونو کې دروازې دي او د هغه دروازو نه مخکې څوک نشي تللی او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تلی و نو هغه یې منع کړی و په دروازه باندې د هغو نه پوښتنه شوې وه نو هسې ورته دروازې نه کولاوې دی. بیا ورته جبرائیل علیه السلام وویل چې زویم او زما سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نو بیا هله د آسمان دروازې کولاو شوې او بیا روحونه هم ځي. نو آسماني دروازې د هر چا دپاره نشي کولاوې دی دا د نیکانو د روحونو دپاره کولاویږي بد روحونه خو د هغه ځای نه را وغورځوي. دغه شان چې کله شیطانان د بره تلو کوشش کوي کوم چې طاقتور جنات وي نو د هغوی دپاره الله تعالی په آسماني دنیا باندې ستوري پیدا کړل. د دې مطلب دی چې جنات د انسان نه ډېر مختلف مخلوق دی دومره د دوی رفتار وي چې دوی د آسمانه پورې هم رسېدی شي او انسان خو نشي رسېدی او هلته کې څه کوي هلته لاړ شي او د فرشتو د خبرو د اورېدلو کوشش کوي او د فرشتو خبرې اوري او د فرشتو کومې خبرې دي چې هغه شیطانان اورېدل غواړي کوم احکامات چې الله سبحانه وتعالی رالیږي نو هغه فرشتې اوري او بیا په هغه احکاماتو باندې هغوی کار کوي یعنی د الله هغه حکمونه هغوی امپلیمنټ کوي هغه حکمونه نافذ کوي. نو دی وایي چې موږ دا واورېدې چې زموږ په غوږونو کې راغلې چې موږ دا خبرې بیا نجومیانو ته وایو او بیا خلک دې نجومیانو لذي او د دینه پوښتنه کوي. دا خلک چې وایي چې د فلاني سره جنات دي، موکل دي، پیریان دي، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ د دې کارونو نه ډېر زیات منع کړي یو، بلکې دای فرمایلی دي چې د هغه کس ته څلوېښت ورځو منځونه نه قبلېږي چې څوک په نجومیانو او فالونو واله پسې ګرځي او د هغو په خبرو یقین کوي او د هغو نه د خپل را روان ژوند په باره کې پوښتنه کوي، نو د داسې کس بیا د څلوېښت ورځو منځونه نه قبلېږي. او دا د صحیح مسلم روایت دی. او نن سبا خو نجومیانو له رنګارنګ نومونه ورکړی شوي دي، سپیریچوال هیلر، عامل بابا او پته نشته ډېر نومونه یې ورله جوړ کړي دي. او په شریعت کې هغوی ته دروغجن ویلې شوي دي چې څوک د علم غیب دعوه کوي او د دې د تصدیق کولو نه انسان منع شوی دی چې فلانی راغلی و او هغو ویلي وو چې فلانی به الیکشن ګټي، فلانی ویلي وو چې فلانی ټیم به دا لوبه ګټي، او فلانی ویلي وو چې فلانی ټیم به بایلي. او ګورئ هم هغه شان وشول چې په دې باندې څوک یقین وکړي. نو دا داسې دي چې د دې په باره کې په حدیث کې راغلی دي چې د کاهن یا نجومي په سو خبره باندې یقین کول داسې دي لکه چې هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت نه انکار وکړو. کوم شریعت چې هغو راوړی دی، یعنی هغه کس د دین نه انکار وکړو، د شریعت نه انکار وکړو، د قرآن نه انکار وکړو، نو ځکه انسان له داسې سیزونو نه بچ کېدل ضروری دي، ځکه چې د دې په باره کې داسې غټ وعید دی. نو هغوی څه کوي؟ دا شیطانی جنات د نجومیانو په قبضه کې وي، نو هغوی دوی لیږي. لا یسمعون الی الملأ الاعلى، نشي هغوی اوریدې د ملأ الاعلى. او ملأ الاعلى څوک وي؟ ملا وایي سردار ته او اعلا وایي اوچت ته، یعنی چې څوک په اوچت ځای باندې وي. نو هغه څوک وي؟ فرشتې. د اوچت ځای نه مراد دی په اسمانونو باندې، د اسمانونو چې کومې سرداران فرشتې دي، هغوی هم په خپلو کې خبرې اترې کوي. نو دا جنات د هغوی د خبرو د اورېدو کوشش کوي، نو هغوی د غوږ ایښودو سره نشي اورېدې. ویقذفون من کل جانب، هغوی ویشتلی کېږي د هر طرف نه او هغوی شړلی کېږي، ځکه چې په اسمانونو کې هم ډېره غټه سیکیورټي ده او دا سیکیورټي سیستم د ستورو په ذریعه دی. مخکې راځي دا خبره، دحورا ولهم عذاب واسب، د سخت ذلت سره هغوی زغلولی کېږي او ویشتلی کېږي او د هغوی دپاره مسلسل عذاب دی. واسب څه ته وایي؟ چې مسلسل وي، همیشه وي. نو دا جنات کوشش کوي د اورېدو، هغوی غوږ دي پوره نشي اورېدې د معزز فرشتو خبرې، د ملأ الاعلى خبرې نشي اورېدې. دوی ویشتلې کېږي او زغلولې کېږي او د دې دپاره د همیشه عذاب دی. او بعضې وخت چې دوی ویشتلې شي، نو دوی اوسوځي او بیا د سوکار کولو قابل نه وي، او بعضې وخت مړه شي. او د مرګ نه مخکې دوی خپل ملګري جین له هغه پیغام ورکړي کوم چې دوی سلک ډېر اورېدلی وي، کوم چې د دوی په غوږونو کې راغلی وي. ګورئ که نه، په غلا باندې پټ پټ ختلی وي د اورېدو دپاره. او ګورئ دا خبرې موږ ته هیڅوک نشي کولی، او الله تعالی موږ ته په قرآن کې وکړي، الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. دا ټولې خبرې چې دي که نه، چې لا یسمعون الی الملأ الاعلى، نشي هغوی اورېدې د اوچت ځای والو خبرې، الا من خطف. دا په مینس کې تاسو ته خبره وشوه، نو په اصل کې د دې سره کنکشن دی، مګر وتختوي هغه د تختولو سره، نو وویشتلې شي هغه د یو انګار سره، د یوې شعلې سره چمکېدو والا. یعنی چې څوک هم بره لاړ شي، نو هغه د غوږ ایښودلو سره نشي اورېدې د ملأ الاعلى خبره، ځکه چې هغه وویشتلې شي د یوې شعلې سره، د اور د ګولۍ سره چمکېدو والا. چې څوک هم د سو خبرې د پټولو دپاره راځي چې موږ د فرشتو سو خبره واورو او پټی کړو، نو هغوی په دې طریقه باندې وویشتلی شي او ذلیل شي. خطف وایي په تیزۍ سره تختولو ته، په تیزۍ سره حمله کولو ته. چې په یو سیز باندې بنده حمله وکړي او ای تختوي او چا ته پته هم ونه لګي د ټونګې وهلو سره اوړل چې څوک هم داسې حرکت کوي نو هغه په شهاب ثاقب باندې ضرور ویشتلې کیږي. نو دا د دوی د ایشتلو دپاره دي. شهاب ثاقب هغه شعله وي چې هغه چمکیږي او د تیزۍ سره راځي او سخت ګرم وي، او شهاب ثاقب هغه شعله وي چې دا د اور سره ټوله فضا وچمکوي او خپل ټارګټ هلاک کړي. ځکه دې ته شوټنګ سټارز هم ویلی شي. نو مکمل ستوری نه دی، دا وړې وړې ټوکړې وي چې د ستوري نه لرې شوي وي، یعنی د هغې ټوکړه وي او په فضا کې ګرځي را ګرځي. دا د غټو غټو خښتو برابر وي چې په کوم ځای کې ضرورت وي نو هلته د دې سره شیطانان ویشتلې کیږي. الله اکبر، څومره غټ انتظام دی په آسمانونو کې، لږ سوچ وکړئ تاسو. او چې کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازلېده نو هغه وخت ډېره زیاته سیکیورټي وه. دا ټوکړې شیطانان داسې ولي لکه ګولۍ، او چې کله یو شیطان جین خبره پټه کړي نو هغه بل ته وایي، دویمې درېم ته وایي، او دا شان هغه نجومي ته راورسي. او یا بعضی وخت هغه شیطانان د خبره رسولو نه مخکې مخکې مړو شي. او د ثاقب یوه معنی ده رڼا، او بله معنی ده په سوسیس کې سوری کول، یعنی داسې تیزه رڼا چې هغه سوری جوړ کړي لکه لیزر ریز چې وي. او سوزول واله هم د دې معنی ده، روخانه کېدو واله هم د دې معنی ده. نو د شهاب ثاقب څه معنی شوه؟ د اور روخانه شعله. او دا موږ ته څنګه په نظر راځي؟ لکه د آسمان نه چې ستوری راپریوزي، شوټنګ سټار. او دا په اصل کې شیطان ولی. او دلته په وست کې خلک وایي چې په دې وخت کې دعا وکړی او دعا قبلیږي. دوی وایي چې میک ا ویش، ګورئ دا شوټنګ سټار دی. حالانکه قرآن پاک موږ ته نور څه وایي، او موږ ته دا هم پته ولګېده چې دا د نجومیانو او کاهنانو چکرې وي، او هغوی دا جنات لیږي، داسې شیطانان د هغوی دوستان وي، او بیا هغوی دوی له خبرونه راوړي. نو د دې نه موږ ته اندازه ولګېده چې فرشتې څنګه د آسمانونو حفاظت کوي، او د دې ستورو په ذریعه شیطانان ویشتلې کیږي. او موږ ته دا هم پته ولګېده چې فرشتې څنګه د الله تعالی فرما برداری کوي چې هغوی څوک نه پرېږدي، چې هغوی لاړ شي بره او غلا وکړي او د آسمانونو نه انفورمیشن راوړي. فستفتیهم، پس تاسو پوښتنه وکړئ د هغې نه. د چا نه؟ د قریشي مکه نه. اهم اشد خلقا ام من خلقنا، آیا هغوی زیات سخت دي په پیدایش کې چې موږ پیدا کړی دي؟ اوس دلته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کیږي چې د دوی نه پوښتنه وکړه، دوی خوایي چې موږ به دوباره چرته هم نه راپاسولی کیږو، هیڅوک هم موږ نشي راوچتولی، نشي موږ راپاسولی. نو هغوی دې وګوري چې آیا د هغوی پیدا کول زیات ګران دي او یا کو هغه. دا ټوله خبره چې د آسمانونو او ځمکې او فرشتو او غټو غټو شیطانانو او لوی ستوري او دا دومره غټ مخلوق چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی، نو دا ټول لوی دی. او که تاسو لوی یې، دومره وړوکی انسان چې د خاورو نه جوړ شوی دی، انا خلقناهم من طین لازب، موږ تاسو د یوې لوندې خاورې نه پیدا کړی یې، یعنی د خټی نه. دوه خبرې دلته کې شوې دي، د دې خبرې په دلیل کې چې الله تعالی څنګه دومره غټ مخلوق پیدا کولی شي. نو ستاسو پیدا کول د هغو لپاره کوم ګران کار دی؟ او تاسو خو د یو لازب خاورې نه پیدا شوی یې، تاسو خو هیڅ هم نه یې، د خټی نه جوړ شوی مخلوق یې تاسو. بل عجیب تویس خرون، بلکې تاسو حیرانېږئ، تاسو تعجب کوئ، تاسو د منکرینو د تکذیب کولو په ذریعه حیرانېږئ. ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو یقین و چې دا هر څه خو رښتیا دي، لیکن هغوی څه دي؟ هغوی به پیشاړې او خنداګانې کولې چې کله به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته څه خبره وکړه د آخرت، نو هغوی به ډېرې ټوقې او مسخرې شروع کړې چې ښه دا رېژېدلې هډوکي به ودرېږي. بیا به هغوی هډوکي راوړل او وی به چې دا به ژوندي کیږي، او هغه هډوکي به په لاسونو کې ریزه ریزه کړل او خندا به یې کوله چې دا به ودرېږي ها. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حیرانېدو، داغوی په دې خبرو باندې چې دا دوی څه کوي، ځکه چې هغوی به صرف د حق نه انکار نه کوو، بلکې مذاق به یې کوو، خنداګانې او پیشاړي به یې کولې. وإذا ذكروا لا يذكرون، او چې کله هغوی ته وفرمایلی شو چې نصیحت حاصل کړی نو هغوی نصیحت هم نه حاصلوي، حالانکه دا قرآن خو د نصیحت دپاره راغلی دی. وإذا رأوا آية يستسخرون، او چې کله هغوی وویني سنخه نو دلته يسخرون لفظ نه دی راغلی، بلکې يستسخرون راغلی دی. او هر کله چې په حروف کې اضافه وشي، حروف زیاد شي، نو په معنی کې هم زیاتی راشي. دا د بابي استفعال نه دی، یعنی هغوی نور خلک هم په دې کار باندې اماده کوي چې تاسو هم دا کار کوئ، په خپله یوازې مذاق نه کوي، بلکې نور خلک هم د ځان سره شاملوي چې تاسو هم خنداګانې او پیشاړي کوئ. بعضی وخت یو بنده په یو مجلس کې خبره شروع کړي چې نور خلک هم وخاندي، هغوی نور خلک هم د ځان سره شامل کړي، داسې څه خبره وکړي، الله اکبر. په اصل کې خبره دا وه چې د هغوی سره څه دلیل نه وو او نه وه سره څه جواب وو، نو د هغوی سره هم دغه یوه حربه وه چې بس مذاق شروع کړی. نو په دې طریقه به مونږ خلک د دین نه لرې کړو، ځکه چې خلک به بیا خبرې له سو اهمیت نه ورکوي، یعنی خبره به ورته سپکه ښکاره شي، ځکه چې هغوی حق خبره اورېدل نه غوښتل او نه هغوی حق خبره خوښوله. چې هغوی خبره نه اورېده نو داسې ماحول به یې جوړ کړو چې ټول په هغه خبره پورې وخاندي او د هغې اثر ختم شي، ځکه چې د هغوی سره د دې سو جواب نه وو. او د دې نه مونږ ته پته لګي چې کله هم څوک مذاق کوي نو مونږ له په هغې باندې دومره پریشانه کېدل نه دي په کار. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې هم مذاق شوی دی چې کله څوک خنداګانې او پیشاړي کوي نو د دې سره د بنده زړه ته ډېر سخت تکلیف رسیږي، چې دوی په ما پورې خاندي او ما ته داسې وایي، اوس دوی ما له نومونه یې خوري دي، ما ته موله هوایي او تنګوي مې. او دغه شان خلک په مجلسونو کې نور خلک هم ځان سره شاملوي، نو دې سره خپل زړه مه خورئ، مه خفه کېږئ چې تاسو وایئ چې اوس به زه دا کار نه کوم او دا به پرېږدم او په اسلام به عمل کول هم پرېږدم، نو دا پرسنل مه اخلئ. او دا خبره یاده وساتئ چې زموږ خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دې هر څه نه تیر شوی و، هغه هم خلکو نه وو پرېښی، او زه څه شی یم؟ او که په ما پورې څوک وخاندي نو زه څه یم؟ او مه د هغوی سره جګړې کوئ او مه هغوی ته پیغورونه کوئ او مه څه بحثونه کوئ. ټول انبیاء علیهم السلام د دې هر څه نه تیر شوي وو، او د داسې خلکو سره به یې ډیلینګز وو. خو هغوی په مونږ پورې وخاندي هم نو څه فرق نه پرېوځي د هغوی د خندا سره. فوراً دا سوچ وکړئ چې زما په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې هم خلکو خندلی وو. او انسان وایي چې هغه خو کافران وو او دا خو مسلمانان دي، نو د مسلمانانو سره خو مونږ له نوره نرمي پکار ده. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې خو کافرانو خندل، لیکن د هغوی سره جګړه یې ونه کړه. نو په مکه کې هغوی هیڅ داسې سجګړې نه وې کړې، نه یې چغې چغارې وهلې وې. په کار خو دا وه چې دومره مذاق او فشار یې کولې چې هغوی ته غوسه شوی وې. نو مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسوه نه دا هم پته لګي او دا هم د هغو سنت دي، نو بیا ولې مونږ په دې سنتو باندې نه ځو؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خو هغوی نومونه هم ایښودي وو، او مخکې دا خبره را روانه ده. وقالوا او هغيواي ان هذا الا سحر مبين، ندي دا مگر یو ښکاره جادو، دا یو جادو دی بس. کومنګ ته څوک جادوګر وای یا جادوګر وای نو پمون به دا خبر سمره بدولگی چې هاي فلانه خو ما ته دا وای. او ګورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخلق څنګه څنګه نمونه ویلو. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، دا خو هغه خبره ده چې په سوره یاسین کې تیره شوې ده. د هغوی دپاره دا منل ډېر ګران وو چې کله مونږ مړه شو او خاوره شو او چې زموږ هډوکي هم اورېږېږي، نو اوس خو هغه هډوکي د خاورې سره یو ځای شو، نو مونږ به بیا څنګه راپاسو؟ او آباؤنا الاولون، آیا زمون پلار نیکو هم چې په خاطر شوی دی؟ د هغوی خو به ګورې چې خاوره کوم خوا تلی وي. قل نعم وانتم داخرون. اے نبی تو اوایه دوی ته چې ها تاسو به شی خوار او زار، کچری تاسو په دې عقیده باندې نو ذلیل او خوار به شی، نو ذلیل او خوار به شی. او نن موږ ته د ساینس نه پته لګي چې په ډي این اے کې د بنده پوره هیسټري پرته وي، د هغې نه هغه دوباره پیدا کیدی شي. او ما تاسو ته هغه حدیث ویلی و چې د ملا د لاندې هډوکی چې دی نو د دې نه به انسان دوباره پیدا کیږي. او نن ساینس وایي چې په دې کې ډي این اے وي. او څوارلس سوه کاله مخکې چا ته پته وه چې دا هډوکی د ملا لاندې هډوکی دی او دا چرته هم نه ختمیږي، کو بنده خاوره هم شي او زرې زرې شي خو دا نه ختمیږي. او نن د شی کلونینګ کیږي، یعنی د هغې نه بل جوړیږي، د یو ګډ نه بل جوړیږي. نو ولې انسان به نشي پیدا کولی بیا؟ د کومې خاورې نه چې جوړ کړی دی نو د هغې نه به یې دوباره پیدا کړي. فانما هی زجره واحده فاذا هم ينظرون. نو هم یوه چغه به وي او بنده به فورا پاسي، یعنی بنده به بالکل نه ډیلی کیږي. مون خدا الارم سره هم نشو پاسه دی او وارو هم نپاسی، که مونگ دیر هم لقوو خواغوی نخوزی. پا پاسه دو که پینزی آلس منت اخلی، لیکن پا هاغ ورز با ده هاغ نفخه سره سوک نلیت کیگی. سوک به دیو طرف نبل طرف تا ناوری چو دوشم، بلکه پا هاغ وقت پا پاسی او خب پا هوش و حواس کی بوی. او پا هاغ ورز با دخل کو نظرون خطیزوی. قرآن وایی ایک دم به هغوی ښه په هوش کې راشي. اوله خو چې مونږ پاسو نو کنفیوز یو چې دا سهار دی او که ماښام دی، دا زه په کوم ځای کې یم. لږ وخت لګي لیکن هلته کې به دغه شیان نه وي. فوراً به انسان الرټ شي، ګوري به او د هر څیز مشاهده به کوي. وقالو یا ویلنا هذا یوم الدین. هغوی به وایي چې های افسوس دی په مونږ باندې، دا خو هغه ورځ ده د بدلې د جزا. ولې به داسې وایي؟ ځکه چې هغوی به دا ورځ نه منله. ځکه به وایي چې هی دا خو راغله، دا د هغه ورځ کومه چې به مونږ نه منله. د دې نه خو به مونږ انکار کوو. مونږ به وی چې دا څنګه کیدی شي؟ دا خو کیدی نه شي چرته. الله تعالی به څنګه بنده دوباره ودروي؟ دا خو مونږ د سره نه منله. او اوس هر څو مخامخ راغلل د سترګو په وړاندې، نو هغه وخت به انسان په هوش کې راشي، هغوله به ډیر ښه هوش راشي. اوس به نه وایي چې نه زه نه منم. هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. یا به په خپلو کې یو بل ته وایي او یا به څوک ویلو والوي، او هغه به وایي چې دا د فیصلې ورځ، دا د فیصلې ورځ چې تاسو به دروغ ګڼله، دا به تاسو نه منله. تاسو به وي چې نشته داسې څو ورځ. نو لږ سوچ وکړئ په هغه ورځ د انسان په حسرتونو او ناکامۍ باندې. د یا ویلنا نه پته لګي، لکه بنده چې وایي چې هی لاړم برباد شم، هی زه خو غرق شم ډوب شم. نو دا هغه خبره ده چې هی لوټ شم، هی برباد شم. داسې به هغه په سخت غم کې وي. استغفر الله ربي. الله تعالی دې د داسې حسرتونو نه موږ وساتي. آمین یا رب العالمین. نو هذا یوم الفصل، دا د هغه ورځ د فیصلې. د فصل مطلب دی جدا جدا کېدل. جدا کیږي به څنګه؟ په هغه ورځ به خلک په مختلفو ډلو کې جدا جدا شي، لکه موږ چې په سوره یاسین کې ویلو چې وامتازوا الیوم ایها المجرمون. ای مجرمانو نن تاسو جدا جدا شئ. نو دغه شان دلته دی چې دا به یوم الفصل وي. دا به یوم الفصل وي، د فاصلې ورځ. فاصلې به په سوسو کې وي، د وینو پرشتو کې به فاصلې وي. مور، لور، پلار، زوی، خور، رور، په دې ټولو رشتو کې به فاصلې راشي، جدایی به راشي. ځکه چې نن به هر انسان د خپل عمل ذمه دار وي. که پلار کافر وي او زوی مسلمان وي، نو پلار به په کافرانو کې وي او زوی به په مسلمانانو کې وي. او دا شان چې څوک هم د چا عبادت کوي نو هغه به په هغو پسې ځي. نور سپوږمۍ، دیوی، دیوتا، بت، نور هم چې چا به د چا پوجا کوله. او چې هغوی څنګه د حشر په میدان کې راشي، نو هغوی به د خپلو معبودانو په لاین کې وروسته ودرولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د قیامت په ورځ به خلک راجمع کړي شي او الله تعالی به فرمایي چې چا چا به د چا هم عبادت کوو نو هغه دی هغه طرف ته لاړ شي. نو ځینې خلک به پنور پسې لاړ شي او ځینې به په سپوږمۍ پسې لاړ شي او ځینې به په خپلو معبودانو پسې لاړ شي. صرف امت محمدی به باقی پاتې شي. په هغوی کې به منافق هم وي. الله تعالی به هغوی طرف ته په نوي صورت کې راشي او فرمایي به چې زستاسو رب یم. هغوی به وایي چې تر څو پورې زمونږ پروردیګار نه وي راغلی نو مونږ به دلته یو، او چې کله زمونږ رب راشي نو مونږ به هغه وپیژنو. او بیا به الله سبحانه وتعالی په خپل اصلي صورت کې چې مسلمانانو په اصلي حالت کې لیدلی و نو رابه شي، او وایي به چې زه ستاسو رب یم، او هغوی به وایي چې ها هم ته زمونږ رب یې. نو الله تعالی به هغوی هیر کړي. دا د بخاری روایت دی. او دغه شان به مختلفې ډلې وي، د کافر او مؤمن به جدا جدا ډلې وي، دغه شان به د بینماز خلکو ډله جدا وي او د منځګزارو به جدا ډلې وي. او په دنیا کې کوڅوک مسلمان وو او مونځ به یې نه کوو نو هغه به د قارون او هامان سره وي او د فرعون سره به وي. سوچ کوئ چې په فرعون باندې خو مونږ لعنتونه وایو، او نن چې څوک په دنیا کې مونځ نه کوي نو د هغوی سره به وي. دغه شان به خلک د نبیانو سره وي، په خپلو نبیانو پسې به وي. د ځینو نبیانو سره به 10 کسان وي او د ځینو سره به 15 کسان وي، او داسې نبی به هم وي چې هغه به یوازې وي، چې په هغو باندې به یو سړی هم ایمان نه وي راوړی. او دا روایت په بخاری کې دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د معراج په شپه مختلف امتونه پیش شوي وو. د ځینو انبیا سره ډیر زیات خلک وو او د ځینو سره ډیر لږ وو. د چا سره 10 کسان وو او د چا سره 15 وو، او څوک یوازې وو. او بیا ما یو غټ امت ولیدو. ما جبرائیل علیه السلام ته وویې، داغونه مې پوښتنه وکړه چې دا زما امت دی؟ نو جبرائیل علیه السلام وی چې نه، لږ د آسمان کنارو طرف ته وګوره. سبحان الله، چې ما وکتل نو یو غټ جماعت په نظر باندې راغی. جبرائیل علیه السلام وی چې دا ستا امت دی، ځکه هغه ښځې ډېرې د خوښې دي چې څوک ډېر بچي پیدا کوي. د دې امت ښځې، ځکه چې د دې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې اضافه کیږي. د دې نیت سره دا څومره غټه خبره ده، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت کثرت ویني نو هغه به ډېر زیات خوشاله شي. نو د هغې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشاله شو. نو دا د فاصلې ورځ هم ده او د فیصلې ورځ هم ده. دا به هغه ورځ وي چې ټول خلک به جدا جدا شي، او په دې ورځ کې به فیصلې هم وشي. نو هغه وخت به یو ندا ورکول واله ووایي چې دا د هغه ورځ چې تاسو به دروغ ګڼله. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. ګیر کړی هغوی چا چې ظلم کړی وو. دا به څوک وایي؟ کیدی شي چې د الله تعالی د طرف نه دا اعلان وشي فرشتو ته چې څوک ندا کوي. نو هغه به وایي چې ګیر کړی، او راولی دا خلک چې څوک هم وایي. او هغه به ورته ووایي چې دا د فیصلې ورځ، او دا به تاسو دروغ ګڼله. نو هغه به وایي چې جمع کړه دوی چې څوک ظالمان دي، او هغوی او د هغوی ازواج هم. اوس دلته کې ازواج څوک دي؟ د ازواج معنی په درې طریقو باندې شوي دي. دا د سپاوز یعنی جوړې په معنی کې هم راځي، د ښځې لپاره خاوند او د خاوند لپاره ښځه. نو هغوی ته به وویلی شي چې ظالمان او د هغوی ازواج هم راولئ، یعنی د هغوی ښځې چې د هغوی سره به وي په دنیا کې. نو ګورئ، د ټولو نه زیات ظالم څوک وي؟ چې څوک شرک کوي نو هغه هم ظالم وي. دغه شان چې څوک ګناه کوي نو هغه هم ظالم وي. ګورئ چې کله آدم علیه السلام هغه میوه خوړلې وه، نو هغه بیا څه دعا کړي وه؟ ربنا ظلمنا انفسنا. د الله تعالی نافرمانی کولو ته ظلم ویلی شوی دی، او د ټولو نه غټ ظلم شرک دی. دا د ټولو نه غټه نافرمانی ده. نو هغه او د هغو ښځه د هغو سره په شرک او په ګناهونو کې وه، نو هغه هم راولی. او دویمه معنی د ازواج ده ملګري، د یو بل سره چې ملګرتیا وي، د یو بل دوستان، هم مزاج، یعنی چې صبح یو کول نو هغه شان به بل هم کول په شریکه باندې. د شرک والو ملګري دي، او د هغوی سره شرک کوي په یو ځای کې، په یو مزار کې، د یو سوچ خاوندان، یو قسمه سوچ چې وي د چا، هغوی ټول سجدې کوي، بت پرستی چې کوي. نو هغه یوازې نه وي، ټول ملګری وي نو فرمایلی شو چې د هغوی ازواج هم راولی. او دویمه معنی د الټه ده، لکه د شپې زوج ورځ ده، د تیارې رڼا ده، او د ایمان کفر. نو دی ظالمان دي، د دوی سره د دوی ازواج یعنی دی به عبادت کوو، نو د دوی معبودان راولی. وما کانو یعملون، او هغوی د چا چې به هغوی عبادت کوو نو دی هم راولی، او دی چې به د چا عبادت کوو نو هغوی هم راولی. نو دی او د دی معبودان راولی، عابد او معبود هم الټه دي د یو بل. من دون الله، چې د الله نه سوا عبادت کوي. فهدوهم الى صراط الجحیم، نو دی ته لږه لاره وښایئ د جهنم، لاره وښایئ دوی ته. ګورئ، په دنیا کې یو هدایت دی چې څوک په دې دنیا کې د هدایت په لاره باندې نه ځي. دلته خو چویس دی چې بنده په هدایت باندې تلل غواړي او که نه غواړي، او هلته به د بنده سره چویس نه وي. هلته به وویلی شي چې دوی بوزئ، دوی ته لاره وښایئ د جهنم لاره. یعنی د دې مطلب دی چې د دې معبودان به هم د دې سره بوتلی شي چې ځئ ځئ، تاسو هم ورسره ځئ. او دا کوم معبودان دي؟ دا به هغه نه وي لکه فرشتې دي، انبیا دي، چا چې د هغوی پوجه کړې وي. نو دا به هغوی نه وي، دا به هغه خلک وي چا چې خلکو ته ویلي وو چې زمونږ پوجه کوئ. لکه په هندوانو کې داسې پنډتان دي، او د هغو په خپو باندې خلک سجدې کوي، او د هغو تصویرونه یې جوړ کړي وي، او هغو ته ودرېږي. او دا هغه خلک دي چې دوی خلکو ته ویلي وو چې زمونږ پوجه کوئ. نو دا خلک سوچ ولې نه کوي چې دا خو زمونږ په شان انسانان دي، د دوی نه په خپل مرګ او ژوند باندې اختیار دی، نه په خپل صحت او بیماری. د دوی سره خو د سره اختیار نشته، نو دوی به مونږ له سره کړي. که دوی نن په خپله مړه شي نو دوی څه کولی شي؟ چې دوی په خپله بیمار شي نو څوک یې بچ کولی شي؟ نو هغوی انسانان معبودان جوړ کړي دي، چا د کاڼو بوتان جوړ کړي دي. په من دون الله کې ټول راغلل، او هغه ټول پکې راغلل چا چې خلکو ته په خپله ویلي وو چې زمونږ پوجه کوئ. نو په دې کې فرشتې او پیغمبران نه راځي، ځکه چې هغوی خلکو ته نه ویلي، بلکې خلکو د هغوی پوجه د ځان نه شروع کړې وه. نو دا به څومره شرمندگی وي، او څومره به هغوی پیمانه وي چې مونږ ته دوی داسې غټ ښکارېدل، په دوی پسې مونږ خپل ټول ژوند تباه کړو. نو ځکه به وفرمایلی شي چې هغوی هم راولئ د دوی سره، چې دوی وګوري هغوی ته چې هغوی په خپله څومره بې وسه دي. دوی ته به اوس حقیقت په پله ښکاره شي. نو دوی ډیره د نقصان سودا کړې وه، نو هغه وخت به هغوی بیا ډیر په غم کې وي، او ډیر افسوس به کوي، او ډیر سخت پیمانه به وي، او مایوسه به وي. الله اکبر. نو پته ولګېده چې د قیامت په ورځ به د داسې خلکو هم ګروپس جوړیږي، او دوی به په یړ باندې بوتلی کیږي. او په سورة الزمر کې هم راغلی دي چې جهنمیان به په ډلو ډلو کې دوزخ طرف ته بوتلی کیږي، او چې دوی هلته بوتلی شي. وقفوهم، من کړی دوی، انهم مسؤولون. د دین او سوال کیږي، د دین او پوښتنه کیږي، څه سوال به ترې نه کیږي. په بعض ځایونو کې راځي په قرآن کې چې الله تعالی به داسې خلکو سره خبرې هم نه کوي، او دلته راغلی دي چې سوال به ترې نه کیږي، ځکه چې د قیامت په ورځ به مختلف مقامات وي. په ځینو ځایونو کې به تپوس کیږي، په ځینو ځایونو کې به ادرولی کیږي، او په ځینو ځایونو کې به ورسره خبره نه کوي، دومره به ترینه ناراضه وي. او په ځینو ځایونو کې به ترینه پوښتنه کیږي، او دا به د رسوایۍ دپاره وي چې هغوی ذلیل شي. د دې دپاره به نه وي چې دا کار دې ولې کوو، چې هغوی معذرتونه او بهانې پیش کړي. چې کله څوک ودرولی شي چې سایډ ته شه، ستا به انویسټیګیشن کیږي، نو هغه وخت بیا بنده څومره رسوا شي، او غټ غټ وی آی پیز چېرته هم نه ودرولی کیږي، او هغوی ځي. هغه خلک ودرولی کیږي چې په چا باندې سو شک وشي، او چې کله څوک د لاین نه وویستی شي نو بنده څومره شرمنده شي، کو هغه هیڅ هم نه وي کړي. او چې دوی ودرولی شي نو دا به د دوی لپاره ډیره د ذلت خبره وي. دوی ته به په دنیا کې خپل ځانونه ډیر اوچت ښکارېدل. نو پوجه کولو واله هم، او د هغوی معبودان هم، راشئ سایډ ته شئ لږ، نو د ټول مخلوق په مخ کې به هغوی څومره بې عزته شي. او لا خو په جهنم کې نه دی اچولی شوي، هسې سوالونه ترېنه کیږي چې ستاسو طرف ته څوک ویرول واله نه و راغلی. ای ظالمانو، دا تاسو څه کړي دي په خپل ژوند کې؟ ولې ستاسو طرف ته رسول نه و راغلی؟ داسې تپوسونه به ترېنه کیږي لکه چې کله څوک فیل شي. او یو بل کس ورته وایي چې ما تا ته نه ویلي، لکه مور چې بچی ته وایي چې ولې ما تو په دې نوې منع کړې چې د دې ځای نه به نه دانګې خوږ به شې. نو یو خو هغه خوږ شو او دا یې لا جدا غم دی چې ها ما ته ویلی شوی وو، لیکن ما نه وه منله، لیکن ما نه وه منلی. څومره به هغه خفه شي او حسرت به کوي چې کله یو شی د لاس نه وځي نو د هغې د بنده سره ډېر غټ فکر وي. ما لکم لا تناصرون، سو شو په تاسو باندې چې تاسو د یو بل مدد نه کوئ؟ په دنیا کې به مو د یو بل ډېره مرسته او ډېر مدد کوو، د یو بل حوصله افزایی به مو کوله، یو بل به مو انکرج کوو په ګناهونو باندې، په شرک باندې. نن ولې نه کوئ د یو بل مدد؟ رازاد کړئ کنه یو بل. بل هم الیوم مستسلمون، بلکې د هغوی به څه حالت وي؟ هغوی به څنګه د یو بل مدد کوي؟ هغوی خو به داسې فرما بردار وي لکه یو حاضر باش غلام چې وي، یعنی مجرمان به ایله ذیل راشي. هغه لوی لوی خبرې چې به یې کولې، کله به یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوله، کله به یې د الله تعالی په شان کې. نو اوسې هغه لویانې چېرته لاړې؟ د هغوی تصویر دلته ښودلی شوی دی چې هغوی به څنګه سرونه ټیټ کړي وي او ښه د فرمانبرداری په حالت کې به ولاړ وي. هغوی ته پته لګېدلې ده د چا په وینا چې به دوی دا هر څه کول. نو نن د هغوی هیڅ حیثیت نشته او نه څه حقیقت شته. چې چا به په دنیا کې نه منله نو هغوی به هلته څنګه وي؟ مستسلمون. او چې څوک په دنیا کې د اسلام په حالت کې وو او عاجزي به یې کوله نو هغوی به هلته ډېر عزت سره بوتلی کېږي. نو اوس موږ ته فیصله کول دي چې موږ د کوم ځای کامیابي غواړو. که نن موږ د الله تعالی په حکمونو باندې لاړ نه شو نو سبا له به راته منل وي، سبمیټ کول به وي، هتیار به غورځول وي. اوس خوښه زموږ خپله ده چې نن هتیار وغورځوو او که سبا له. دا اوس په موږ باندې ده. که نن موږ داسې ونه کړو نو سبا له به راته هتیار غورځول وي، سبا له به چویس نه وي. نو د خپل اختیار سره ښکته شئ، ګنې سبا له به بیا په زور باندې در تخکته کېدل وي. په هغه ورځ خو به فرعون هم خپله مرضي پرېږدي او الله تعالی ته به ښکته کېږي. او د نمرود په شان غټ غټ خلک چې ځانونو ته به خدایان وي، هغوی ټول به داسې مسکینان شي لکه د یوې خوارې پیشو په شان. نو اوس خوښه زموږ خپله ده چې موږ کوم ځای سبمیټ کول غواړو. فایده زموږ په دې کې ده چې په دې دنیا کې ومنو. که زړه مو نه غواړي خو بیا هم الله تعالی ته ښکته شي او په دې خبره ځان پوه کړئ چې یوه ورځ به زه بې وسه شم چې نن خپل هتیار وغورځوو چې یا الله زه ستا په وړاندې بې وسه یم، ستا حکم په سر سترګو. ځکه چې هلته به د انسان هیڅ زور نه چلیږي او هغه به ډېر بې وسه وي. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، او هغوی به یو بل ته مخامخ شي او د یو بل نه به سوال کوي. هغوی به څه سوال کوي؟ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. هغوی به یو بل ته وایي، د هغوی په خپلو کې اوس بحث مباحثه شروع شوه، د چا چې به هغوی پوجه کوله نو د هغوی سره به تکرار کوي، یعنی چې دوی به څوک فالو کول، که هغه مذهبي لیډر وو یا هر څوک چې وو، چې د هغو په لاره به دوی تلل چې په چا پسې دوی روان وو. نو دوی به هغوی ته وایي چې تاسو خو به زموږ د ښی طرف نه راتلی، او د ښی طرف نه ډېرې معنې دي. د دې یوه معنا د یمین ده، یعنی قسم، قسم خوړل. تاسو به قسمونه خوړل او موږ له به مو یقین راکوو. ګورئ شیطان هم څنګه آدم علیه السلام له دوکه ورکړې وه، قسمونه به یې خوړل. وقاسمهما، هغو قسم خوړلی وو هغوی ته. نو دا شان به لیډران دوی طرف ته راتلل او قسمونه به یې خوړل چې دا حق دی چې موږ راوړی دی او زموږ طریقه صحیح ده. او زموږ خلک داسې بې وقفه دي یا نادان دي چې څوک ورته هسې په خوله باندې څه وایي نو د هغو په خوله باندې یقین وکړي. دا نه ګوري چې د دو عمل څه دی، د خلکو د خولې په خبرو باندې یقین کوي. دا نه ګوري چې زه لږ وګورم چې دا خبره صحیح هم ده او که نه. او نن داسې ارګنایزیشنز دي چې واړه اون خلوي، ځوانان برین واش کوي چې تاسو بسی د جنت ته ورسئ، راشئ جهاد له. دا الله تعالی راضي کول دي. زموږ سره میلاو شئ او په دهشتګردۍ کې په ټررزم کې هغوی راګیر کړي. خوارج وي، تورې جنډې جوړې کړې وي. خلک وایي چې داسې ښه مسلمانان دي، ښه منځونه کوي، او هغوی خلق گمراه کوي، نو داغوی په خبرو پسې مه ځئ، بلکې داغوی عمل ګورئ، چې داغوی عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دی او که نه. نو ښه د پوهې سره یو کار کوئ چې دا بنده ما په صحیح لاره باندې بوزي او که نه، ځکه چې نن سبا خو ډېرې ګمراهۍ والو فرقې دي، نو د احتیاط ضرورت دی. تاسو به د هغوی عمل ګورئ چې چېرته هغوی بدعت خو نه کوي، نو تاسو به ګورئ چې آیا هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان هم دی او که نه، ځکه چې سنی هغه وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې ځي. نو د عقل استعمالولو ضرورت دی. د خلکو په خوله پسې مه ځئ، که څو قسمونه هم خوري خو تاسو خپل عقل استعمالوئ، ځکه چې نن خلک د الله او رسول په نوم باندې او د دین په لاره باندې اکسپلویټ کوي. هغوی ته پته ده چې که موږ دې ته د الله او رسول نوم واخلو، نو دوی به د لیونو په شان راځغلي. نو هغوی دا د خپلو مفادو دپاره استعمالوي. نو د دین په معامله کې ډېر احتیاط ضروري دی. دغشان شیطان هم آدم علیه السلام ته ویلي وو چې فرشته به جوړه شي، نو دغشان دوی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نوم د دین په نوم باندې خلکو له دوکه ورکوي. نن سبا حق او باطل خلکو ډېر ګډ مډ کړي دي. ټول وایي چې موږ ټیک یو، نو د خپل دین په معامله کې بېوقفه مه جوړېږئ چې د صراط مستقیم نه موا نړوي. نو هغوی به وایي چې تاسو خو موږ ته قسمونه خوړلي وو. اوس واورئ د هغوی جواب. او د یمین بل مطلب څه دی؟ ښی لاس. ښی لاس د طاقت علامت وي، نو تاسو به د قوت او طاقت سره په موږ باندې خورېږئ. ګورئ کنه ابو طالب څه کړي وو. هغه ابو جهل له راغلی وو او د مرګ په وخت کې هغه کلمه ویلو ته نه وو پرېښی. د هغو اثر وپي که نه، چې کله ستاسو کور ته یو منیسټر راشي، ډېر د روب سره د خپل ګاډي نه کوش شي او تاسو ته ووایي چې تاسو داسې وکړئ داسې وکړئ، تاسو به دومره متاثره شي او په پریشر کې به راشئ چې جی جی بالکل موږ به هم دغه شان کوو. نو دغه شان به هغوی خپل انفلوئنس استعمالوه. خلک به یې داسې په خپل روب کې ساتل چې د هغې نه به څوک نشي وتلی. د یمین درېمه معنه ده لکه اصحاب الیمین چې وي، نو هغوی هم ښی لاس والوي. د خیر او نیکۍ خبره، یعنی تاسو به موږ طرف ته د نیکۍ د طرف نه راتلئ، لکه چې خلک ډېرې ښکلي خبرې کوي او ښه ښکلې نارې لګوي او تاسو وایئ چې ها دا خو داسې ښکلې خبرې دي چې دوی خو موږ ډېرې ښې لارې طرف ته بوزي او تاسو بل خوا بوزي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قیامت نږدې شي، نو خلک به د جهنم په دروازو باندې ولاړ وي او خلک به جهنم طرف ته رابلي. داسې غټ غټ لیډران او داسې علما به د جهنم په دروازه باندې ولاړ وي. هغوی به خلک رابلي. او نن هغه وخت دی چې خلک الټه بوزي. هغوی د دین نوم اخلي خلکو ته، د خیر په پرده کې ګمراه کوي او باطل داسې ښایسته ښکاره کوي چې خلک د حق نه واړوي چې دا لاره صحیح ده او هم دا د نیکۍ لاره ده. چې ولې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تلل نه غواړئ؟ بس داسې کوئ. الله اکبر. ابن زید رحمه الله فرمایي چې دې مطلب دی چې تاسو زموږ او د خیر په منځ کې حایل کېږئ، یعنی د اسلام نه بی منع کول او یا د نیکۍ د کارونو نه بی منع کول. عکرمه رضی الله عنه فرمایي چې دې مطلب دی چې ته د هغه ځای نه راځې د کوم ځای نه چې به موږ بې ویری وو، یعنی دی خو به موږ ته صحیح خبره کوي او د داسې کس نه بنده ښه مطمئن وي چې د دې ځای نه څو خطره نشته. او زه هر څو ښه صحیح کوم چې هم دا د نیکۍ لاره ده، یعنی د نیکۍ په پرده کې ګمراهۍ طرف ته بوتلل. او موږ خپل ځانونه داسې کړي دي چې خلک مو کوم خوابوزي نو بوتلی مو شي، لکه خلک چې ګډي شړي، نو د هغو ګډو په شان چې هغوی کوم خوا غواړي نو موږ شړي. نو پیغام ته کتل پکار دي چې آیا د دو خبره حق هم ده او که نه. صرف په دې پسې نه دي تلل پکار چې دا بنده ډېر خلک چر ورکوي او یا ډېرې ښې خبرې کوي. نو هغه وایي چې ته به په موږ پسې د یمین نه راتلې. الله اکبر. نو په دې دریو معنو باندې سوچ وکړئ چې موږ په داسې وخت کې اوسیږو چې هغه د قرب قیامت وخت دی او څومره فلسفي او سیزونه دي چې هغې ته موږ اکسپوز کیږو، چې په نیکۍ کې هغه موږ بدی طرف ته بوزي. داسې چینلز او داسې خلک دي چې هغوی خلک د خپلو خوږو پستو خبرو سره په بله لاره باندې روان کړي او د انسان دا خیال وي چې زه د خیر په لاره یم، زه خو ډېر ښه کارونه کوم، زه خو د نیکۍ په لاره یم، نو د ډیر فکر کولو ضرورت دی. بیا سکه دی شي